کلوروفیل دی او ورسره کاربون دی اکساید دی. تاسو د دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په ځیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په ځیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړ لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشي کیږي، ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملاتو لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د ځیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا کومه رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو ځیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی او دا د ځیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تره ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي چې په دې سره دغه کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دا کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کوم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خو مو اول او شازو د کلوروفیل دا وای کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چشي کېږي، ماتېږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادېږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدېږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغسې دنده چې نور مثال رسي، یعنې دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شري چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربن ډای اکساید چې دي. کاربن ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربن ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنې د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتېږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویله. او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سر هم چې کېږي ازادېږي او د نبات لپاره د چاپېریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کېږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسې ساسکي لیدلي وي چې هغه چې کېږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادېږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته کېږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتېږي او هغه څه کې چې ټوټه کېږي. په تېرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. ورپسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیایي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربن ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم چې په کم مطلب د تودوخ په کمه درجه کې کولای شي شوه دغه وکی خپل عملیه تعامل سرته ورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دي. که چیرې د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کېږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغېز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخ په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 30 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو یا سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپېریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی چې شي دي مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسه دی بیا هم خپل عملیه سر ته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کېږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه څه څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی نشایستي او قندونو په واسطه په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه کچې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د موږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه په زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او سیعت من بیست شراغ لاست دو لسم طولگی و شپرم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیتیکی بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپیژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله
چې لور ته ورته د وینې کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسې چې وینه پرګونو کې بندش تر رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي. یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مټ مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې څه کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبیږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کیږي دفع کیږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سږو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کیږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو. همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د امتحاناتو مخنیوي لپاره د هاضمي لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کیږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په کښې څه شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کیږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کیږي درې راځي او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دي لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت په کښې کې ښکاره کیږي په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا معافیتي ناروغۍ د لوړ خطر سره مخامخ یې. د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو. دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مگر د عمر په ډیرې دو سره د دې کم فیصدی چې د هغه شکیر ډیریږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډیر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي. چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دوی فزیکی ځانګړتیاوې کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي، د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی، یعنی د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه ایسټروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري، چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل سي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه سو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته سوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو، چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجرا سي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې ده وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دي هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په ذهن کې ورسره ازمایښ کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږیدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دې کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي، د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی شي، د پیچکاري په مرسته د دې مایع اخیستل کېږي او هغه چې کېږي لابراتوار ته وړل کېږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کېږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کېږي، ټوټه اخیستل کېږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کېږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستر راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه کېږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلینفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 42 300 11.
شاکیر اور ولگیدنا اور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پس نور اغه سلونا نور اغه سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې زړه ور ور را ما صبرېږي ور ولګېدنا زړه دی ور ور را نه صبری دی ور ولګیدنا تاثیر دا د غم اذان دی لمسوینا ور ولګیدنا اوس د چینارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نور اغه سلونا نور اغه سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما ځګر دې آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا زب پکه د تور زلف کی ویما ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نور اغه سلونا نور اغه سلونا پیاوړ منګوټی بدرتا وخت مازدی برده نشتا ور ولګیتنا د بیل تان ناګی لنشتا ور ولګیتنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیتنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پسې نور اغسلنا